د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو خبر زمو پیل کړی وي د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه پیل شوې. نن د سیشن به ورځ د 1438 هجری لمریز کال د سنبولې دریمه ده چې د 2009 میلادي کال د اګوست له 15مې سره برابر ده. زه نور یاس نوریم او د خبرونه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په سر کې د دې سات د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر کاندیدانو او رای ورکونکو غږ وکړ چې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان پورې د صبر او حوصلې کار واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې نن به د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په مزار شریف او هرات ښارونو کې د امریکا د قونسلګریو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د امریکا د ګوانتنامو په زندان کې د محمد جواد په نامه د ځوان افغان بندي مدافع وکیلانو ویلي چې ماکل خوشی شوی او بیرته افغانستان ته استول شوی دی. ارمنستان غواړي په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته عسكر ولېږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د جرب په ټول افغانستان کې د پلسګونو زره خوونکو لوړ معاشونه اجرا شي. د امریکا لوی څارنوال د سی آی ای لخوا د مشکو ترورستانو د شکنجې د اداو د څېړلو لپاره یو څارنوال ونومو. پریا د شو موضوعاتو سربیره وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه پر زین نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب راغون شوې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی ډی پرون په کابل کې کاندیدانو او د هغوی لملاتړو وغوښتل چې آرام اوسي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریږدي چې خپل کار وکړي. له بلې خوا په داسې حال کې چې تر اوسه د انتخاباتو لومړني نتایج نه دي اعلان شوي، د مخکښو کاندیدانو پلویان د بری ادعاو ته دوام ورکوي. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آی ډی پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل په انتخاباتو کې له شوې بې نظمۍ سترګې نشي پټېدلې. نوموړي زیاته کړه
There's no doubt that there have been irregularities.
کای دا وای په دې کې هیڅ شک نشته چې د انتخاباتو په ورځ بے نظمی شوې دي. همدارنګ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د انتخاباتو لورځ د مخه هم ځینې سرغړونه شوې دي. کای دا د کاندیدانو لپاره پر کمپاین کوونکو او همدارنګ په رای ورکونکو غږ وکړ چې آرام اوسيږي او د انتخاباتو کمیسون خپل کار ته پریږدي.
I do appeal to the candidates and to their campaigns
زه له کاندیدانو د هغوی لپاره له کمپاین کوونکو او رای ورکوونکو څخه غواړم چې حوصله دې وکړي او آرام دې اوسېږي او د انتخاباتو کمیسیون دې پریږدي چې خپل کارونه په داسې نظم برابر کړي چې کله موږ بیرته شاته وګورو نو وایو چې د انتخاباتو پروسه هغه اعتبار لري چې ورته په کار وو. ټاکل شوې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به لومړنۍ نتایج نن اعلان کړي، خو تر دې اعلان مخکې د عبدالله عبدالله او حامد کرزی ملاتړو په دې انتخاباتو کې د بری دعوی کړي. پرون د افغانستان د مالی وزیر د ولسمشر په انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزی د بریالیتوب دعوه وکړه. رویټرز خبري اجانس د مالیه د وزیر عمر زاخلوال له خولې وایي هغه شمیرې چې د کابینې د وغړي په توګه ورته رسیدلې ښیي چې ولسمشر کرزی د افغانستان د شمال په ګډون په ټول هیواد کې ډېرې رایې ګټلې. خغلی زاخلوال په یو مخامنه کې خبريالانو ته ویل هغه شمیرې چې ورسیدلې کرزی ته د ورکړل شو رایو په سلو کې آتش پېته ولسمشر کرزی کټلی. ځخل ول ویلی دا شمیره د 3 میلیون رایو په بنسټ د چتر وسه شمیرل شوی. نو مولي د ټول ورکړل شو رایو شمیر 15 میلیونه خودله. خو کله چې په دې اړه د بل مخکخ کاندید عبدالله عبدالله د کمپاین لا ویاند فضل سنجارکی و پختل شول، هغه ویل دا سمانه ده موږ به تر هغه صبر وکړو چې د انتخاباتو کمیسیون لومړنۍ نتایج اعلان کړي. د عبدالله عبدالله لوري ویلي په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه تر سلو زیات شکایتونه د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلي دي. په ورته توګه د ولسمشر حامد کرزی کمپاین کوونکو هم ویلي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د پلویانو د سرغړونو په اړه دوهم شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته ورکړي دي. په افغانستان کې د ولسمشر له انتخاباتو وروسته د هیواد سیاسي فضا له نندرو ډکه شوې. مخکښو کاندیدانو حامد کرزی او عبدالله عبدالله د دوی دواړو کمپاین کوونکو دا کوي چې دوی تر نورو د مخه دي، خو دواړو لورو ویلي د انتخاباتو د نتایجو درناوی به وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې نن به د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د دې کمیسیون دارالانشام رسیال زکریا بارکزی چې پرونی په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې له بېلابېلو ولایتونو څخه د انتخاباتو نتایج رارسېدلي او دا بهیر روان دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا هم ویلي چې د انتخاباتو لومړنۍ عمومي نتایج به د وږې د میاشتې له 12 تر 15 نیټې پورې اعلان کړي. نورحال له کابل زموږ د همکار پراپور کې
په داسې حال کې چې کابل ته د رایو د لګدولو بهر لا هم دوام لري، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سه شنبې له ورځې له ولایتونو څخه د رارسېدلو رایو د نتایجو اعلانول پیلوي. کابل ته د رایو د لګدولو بهر وروسته له هغه پیل شو چې د رایو ورکولو په مرکزونو کې د رایو شمیرل پای ته ورسېدل. د دغه کمیسیون د دارالانشا مرسل ذکریا بارکزی چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، په دې اړه د نورو جزئیاتو د ورکولو په ترڅ کې وویل:
ما نتایج قسمي را
موږ په قسمي نتایج یعنی هر اندازه کې چې موږ د رایو چونې د مرکزونو نتایج په خپل ډاټا سنټر کې داخلي کړي، هغه به موږ تاسو ته اعلان کړو. موږ به هم فیصدي او هم ټولې رایې چې یو کاندید ترلاسه کړي دي تاسو ته وړاندې کړو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه پورې له لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان، کونړ، پنجشیر او میدان وردګو ولایتونو څخه د رایو د لیږدولو بهیر بشپړ شوی او تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان د ټولو سیمو رایې مرکز ته انتقال شي. ښاغلی بارکزی د انتخاباتو له بهیر نه کېدونکو شکایتونو ته هم اشاره وکړه، خو وویل چې دا شکایتونه تر دې حده نه دي چې په دوهم زل د انتخاباتو ترسره کېدو لامل شي.
کمیسیون شکایت انتخاباتي اعلان کرده
کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اعلان کړی چې هغه 215 شکایتونه ترلاسه کړي چې له دې څخه 15 د انتخاباتو نتایج اغیزمنول شي. زه فکر کوم چې یوازې د 15 مورد نه شي کولای په 6300 مرکزونو او 300 ولایتونو کې انتخابات اغیزمن کړي. دا چې په دې مرکزونو کې به انتخابات په دویم ځل ترسره شي او کسانګه دا به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پریکړه ته پریږدي. د افغانستان انتخاباتو څخه ځینو سارونکو ډلو او د ځینو کاندیدانو د کمپاین مسؤلینو ویل دي چې په انتخاباتو کې درغلۍ او سرغړونې موجودې وي چې باید په جدي توګه تعقیب شي. خو نړیوالو سارونکو بیا دا شکایتونه عام بلل چې د دوی په وینا په نورو هیوادونو کې هم پیښېږي او ویل دي چې د پنځمې د ورځې انتخابات په عادلانه توګه ترسره شوي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د امریکا د ګوانتنامو په زندان کې د محمد جواد په نامه د تر ټولو ځوان افغان بندي مدافع وکیلانو ویلي چې دوی ماکل خوشې شوی دی او بیرته افغانستان ته استول شوی دی. محمد جواد وکاله وړاندې په کابل کې پر امریکایي ځواکونو د لاسي بند گزارولو په تور نیول شوی و. د هغه مدافع وکیلانو ویلي چې جواد نیول کېدو په وخت کې 12 کلن و. یو قاضي په وروستیو کې د هغه د اعتراف دوسیه چې د پر ضد د جرم د سند په توګه ورڅخه کار اخیستل کېده وتړله او پریکړه یې وکړه چې له جواد څخه دغه د جرم اعتراف د زور او د مرګ د ګواښ په اساس اخیستل شوی چې هغه شکنجه بلل شوی ده. جواد وروستی بندي دی چې د ګوانتنامو له زندان څخه خوشې کیږي. په دې زندان کې چې له 2002 کال راهیسې مشکوک ترهګر زنداني دی، د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې د 2010 کال د جنوري د میاشتې تر نیمایي پورې د تړلو ژمنه کړې ده. د افغانستان حکومت متحده ایالاتو د حکومت هغه اقدام وسته چې غواړي د افغانستان د مزار شریف او هرات په ښارونو کې خپل قونسلګری امپرانیزي. افغان حکومت وایي چې دغه قونسلګریان به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او ډیپلوماتیکو اړیکو د پراخوالي په برخه کې انکار کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د زموږ د همکار راپور ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت متحده ایالاتو د حکومت د هغه اقدام هرکلی وکړ چې وایي د مزار شریف او هرات په خرونو کې به خپلې قونسلګری جوړې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت وایند احمد ظاهر فقیری د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره د یو مرکې په ترڅ کې وویل چې د دغو نویو قونسلګریو څخه د جوتیږي چې متحده ایالات له افغانستان سره په اوږدمهاله توګه سیاسي او اقتصادي تعهد لري.
لومړی خو د دغه دوه جنو قونسلي جوړېدل د متحده ایالات دراز مدت سیاسي او اقتصادي تعهد په افغانستان کې څرګندوي او موږ د دغه تصمیم چې د افغانستان د بندنۍ چارو وزارت په تشویق او په موافقت کې شوی دی ډېر استقبال کوو. قونسلګري او دنده د قونسلي خدماتو ورکول او اعلان کول دي چې یو د ویزې ورکول دي او همدارنګه د سیاسي او اقتصادي روابط د پراختیا او پیاوړتیا کی هم ډیر مهمه او ډیر موثره دنده لري.
خغلی فقیر وړاندې وویل چې د متحده ایالاتو دغه دواړه نوي قونسلګری به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماټیکو مرستو ترڅنګ د ویزو د ورکړې په برخه کې هم مرسته کوي. د دغو دوو قونسلګریو په اړه د متحده ایالاتو دغه نوي اقدام د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک له خوا تیر ورځ په هرات ولایت کې څرګند شو.
موږ به ډیر ژر په هرات ولایت کې قونسلګری پرانیزو، ممکن وروستۍ نیټه د اکتوبر میاشت وي. چې په هغه صورت کې کار خبره ده زمونږ اړیکه به د دواړو هیوادونو په کچه نورې هم پرمختګ وکړي.
د افغانستان یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، هند، ایران او تاجکستان له کابل څخه د باندې خپلې قونسلګری درلودي، خو د لومړی ځل دی چې متحده ایالاتو دغه اقدام ته زړه ښه کړی. په داسې حال کې چې تر اوسه پورې یو اروپایي هیواد هم له کابل څخه د باندې کومه قونسلګری نه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ارمنستان غواړي په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته عسکر ولیږي. دا هیواد په افغانستان کې عسکر نه لري او دا لومړی ځل دی چې د ناتو په چوکاټ کې د هیواد ته عسکر استوي. تفصیل موسکو زموږ د خبریال راپور کې.
د پخوانی شوروي اتحاد یو بل هیواد ارمنستان هم ویلي چې خپل 1300 ځواکونه به افغانستان ته ولیږي تر څو په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ترهګرۍ ضد چلوالي سره د حساب په چوکاټ کې په ماربوي فعالیتونو کې برخه واخلي. دا مطلب په ناتو کې د ارمنستان ځانګړي استازي سم ویلمک ریچن د ناتو د عمومي منشي اندرس فوک رسموسن سره د خبرو اترو په لړ کې څرګند کړی دی. په ناتو کې د ارمنستان د غلوړ پړ چارواکي ویل چې د ارمنستان په مخ کې ډېره مهمه دنده پرته ده او موږ چمتو یو په نږدې راتلونکي په افغانستان کې د ثبات او امنیت د ټینګېدو په خاطر د ناتو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړو او هغه هیواد ته خپل عسکر ولیږو. دا مطلب د دوشنبې په ورځ د ارمنستان مطبوعاتو خپور کړی دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوک رسموسن هم په خپل وار د ناتو سره د ارمنستان اړیکې ښه وارزول او د ناتو سره د همکاریو له کبله مننه څرګنده کړه. د ناتو منشي زیاته کړه چې د ناتو لپاره دا ډیره مهمه خبره ده چې ارمنستان خپل عسکر افغانستان ته لیږي او د ایساف په چوکاټ کې به فعالیت کوي. رسموسن اویل په کافکاز کې پراته نور هیوادونه هم د ناتو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د ارمنستان د دفاع وزیر سیران وګانیان رسنیو ته ویلي چې ارمنستان به خپل 1300 ځواکونه د 2009 میلادي کال په پای کې افغانستان ته ولیږي، خو دا یې نه دي ویلي چې په کوم شمېر عسکر به افغانستان ته ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2008 او 2008 کلونو کې په ناتو کې د ارمنستان سفیر ویلي وو چې ارمنستان نیت نه لري افغانستان ته عسکر ولیږي، خو یوازې به هغه هیواد ته خپل استقامچیان او پوځي ډاکتران د جګړو سیمو ته واستوي. د پخواني شوروي اتحاد په هیوادونو کې ارمنستان اوس بل نوی هیواد دی چې افغانستان ته عسکر لیږدي. دمګړی په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د لاتویا، لیتوانیا، استونیا، اوکراین، آذربایجان او ګرجستان هیوادونه عسکر لري. فرید عمر د ازادي رادیو مسکاو.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په هنه وزارت وایي چې ډېر ژر په ټول افغانستان کې پلسګونو زره خوونکو لوړ ماشونه اجرا شي. د وزارت د خبرونو د رئیس په وینا په پام کې واچي دا پروسه به چنګاخ میاشت کې پلی شي، خو د یو شمېر ستونزو له امله ځنډېدلې ده. دا په داسې حال کې چې افغان خوونکي د دوی د ماشونو خبره یوازې یوه اوازه ګڼي، وایي چې دوی ته په وار وار د ورکړو وعدو سره سره د دوی په ماشونو کې کوم تغییر نه دی راغلی. په دې اړه نور حال د لکابل زموږ د همکار اجمل تورمان په راپور کې اوري.
افغان خوونکی وایي چې د افغانستان د پوهنې وزارت د دوی د ماشونو د لوړولو په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. خوونکی وایي چې اوس دوی ته د دوی د ماشونو د لوړولو خبره یوازې یوه اوازه ښکاري. د کابل ښار د بیبي مهرو د هلکانو د ښوونځي وی خوونکی شایما ازادۍ راډیو ته وویل چې نور دا شان اوازې هم دوی ته کوم مفهوم نه لري.
تر اوسه خو لاړ شوي نه دي، موږ تر اوسه نه دي لیدلی دا خبره اوازه وو چې باید ماشونه ډېر شي. ماشونه ډېر نه شو، هله شغال راغی، هله ګرګ راغی، دا بیخي یو رقم موږ ته بی مفهوم شو دا اوازې.
خوونکی وایي که چیرې د دوی په ماشونو کې مثبت بدلون راشي، نو د دوی به هم اقتصادي ستونزې هوارې او په آرام اعصابو به په ښوونځیو کې د زده کړې بهیر پر مخ بوزي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس او ویان آصف ننګ ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه پروسه د زده کوونکو د ازموینو له امله په خپله د ښوونکو د غوښتنې له مخې ځنډول شوې ده.
تاکلی وچې د سرطان د میاشتې په دیرلسمه باندې د ښوونیزو مهارتونو ملي پروسه پلی شي، اما په دغه موسم کې زمونږ ښوونکو شدیده تقاضا ده و چې دغه موسم کې چرنیمه امتحانونه دي، نو موږ د دوی د خواست او د دوی د برحق غوښتنې په پاس باندې دغه پروسه وځندوله، چې البته اوس به له انتخاباتو نه وروسته په دې پروسې په پاتې کارونو باندې به کار کېږي. موږ به زیار وباسو چې لومړیتوب همدغه پروسې ته ورکړو.
د ښاغلي ننګ په وینا ټاکل شوی په دغه پروسه کې چې په غبرګولي میاشت کې به پیل شي، د 240,000 ښوونکو، 3,000 مامورینو او د 1,000 کسو اجیرانو معاشونه به لوړ شي، او د 115,000 نورو ښوونکو او کارکوونکو لپاره به په نوي کال کې هم ورته پروسه پلی شي. خو افغان ښوونکي وایي چې اوس دوی ناهیلي شوي او دا نه مني چې نوي وعدې به ترسره شي. دوی وایي چې دا ژمنې به هم زړې شي، خو د دوی د معاشونو پاڼې به نوي نه شي.
په دې وروستیو کې د اجرایه ریاست په نامه د افغانستان په ولایتونو کې نوې ادارې تشکیل جوړ شوی چې له والي وروسته د ټولو حکومتي ادارو د کار څارنه کوي. په ننګرهار کې د اقتصاد ریاست وایي چې دغه اجرایوي تشکیل د دوی په چارو کې مداخله کوي چې منفي اغیزې پر عامو خلکو پرېوځي. له جلال آباد زموږ د خبریال راپور ته غوږ شئ.
د ننګرهار د اقتصاد ریاست چې د مرستندویو ټولنو د کار او فعالیت د څارنې او ارزیابۍ وظیفه لري، وایي چې د اجرایه ریاست په نامه نوی جوړ شوی دفتر د دغه ریاست په چارو کې مداخله کوي او د دوی چارې له زنډو خنډ سره مخ کړي. د اجرایه په نامه دفتر د افغانستان د هر ولایت په چوکاټ کې جوړه شوې اداره ده چې تر والي وروسته د ټولو چارو څارنه کوي او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په چوکاټ کې ځانګړی تشکیل لري. د ننګرهار د اقتصاد رئیس سید قیاس سعیدی د دوشنبې په ورځ ویل اجرایه ریاست د دوی چارې ستونزو سره مخ کړي. د ویل
ستونزه دار چې ډونر ادارات مؤسساتو ته چې فنډ ورکړي شو ورکړي بدون د مقررات اصول په نظر کې ونیسي، هغه ته مستقیما فنډ ورکړي او دوی ورته چیلي چې په عین موضوع کې څو انجوګانو یا څو کمپنیانو فنډ اخیستی چې هغه د ارګانه محل په چوکاټ کې لکه ولایت کې د اجرایه ریاست چې رامنځته شوی دی، دوی د اقتصاد ریاست په چارو کې مداخله کوي او هغه چارې چې د اقتصاد ریاست مختوي سي هغه دا پلاس کې نیولې دي. نور کارونه چې دوی پورې مربوط کارونه دی په ځای پرې خېدي فقط دغه د انجوګانو برخې ته او د شرکتونو برخې ته متوجه شوي دي چې دا په خپل ځای د اقتصاد ریاست کارونه د ستر خان سره مخامخ کړي.
خو د ننګرهار اجرایه رئیس حنیف ګردیوال وویل دوی د ټولو ولایتي چارو څارنه کوي او د نورو په کارونو کې مداخله نه کوي.
اجرایه ریاست د ولایت د ادارې په راس کې یو ریاست ته د ولایت مقام نه ورسته چې د ادارې ټول کارونه دغه پورې تړلې دي. نور خپل شاخونه لري، زمونږ اداري او مالی بخش ته چې هغه مالی اداري ریاست دغه لپاره لري، زمنګ بل تخنیکی او سکتوری خدمات ریاست ته چې د اجرایه ریاست لاندې کار کوي. دا د سکتوری خدمات ریاست ته د دغه وظیفه ده چې ټولې پروژې دلته چې په ولایت کې تطبیقي به د سره معلومات موجوده.
ننګرهار ولایت اوسیدونکو فکر کوي د حکومتي ادارو د نام غاګي په وجه په اکثره سیمو کې د مرستندوی ادارو له خوا تطبیق شوی پروژې سم نتیجه نه ورکوي او دا د افغانستان د حکومت کمزوري ټکی دی.
او سم مخله د چي سميز موضوعات ته مخ کړو. یو زل بیا د خبرونه د راتل شو خبرونه مطالبه سټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر کاندیدانو او رای ورکونکو غږ وکړ چې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان پورې له صبر او حوصله کار واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې نن به د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په مزار شریف او هرات ښارونو کې د امریکا د قونسلګریو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د امریکا د ګوانتنما په زندان کې د محمد جواد په نامه د ځوان افغان بندي مدافع وکیلانو ویلي چې ماکل خوشې شوی او بیرته افغانستان ته استول شوی دی. ارمنستان غواړي په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته عسکر ولیږي. د امریکا لوی څارنوال د سی آی ای لخوا د مشکوکو تروریستانو د شکنجې د داود څېړلو لپاره یو څارنوال ونومو. د روسیې جمهور رئیس منګولیا ته په سفر ځي او ټاکل شوی ده چې د اسرائیل صدر اعظم نن په لندن کې له خپل سیال سره وګوري. د پاکستان پولیسو وطن القاعده سره په تړاو نیولې دی. ویل کیږي چې د کسانو په کراچۍ ښار کې لوی حمله طرح کړې وي. پولیس وایي دوی په لشکري جنگوي پورې مربوط یا غوښتل چې پر حکومتي ودانیو حمله وکړي. دوی هغه کسان چې پر پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف پر ناکامو حملو او د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د خبریال دانیل پیرل په وژلو هم تورن شوي وو. بلورته په پاکستان کې وسله والو طالبانو لخوا د دوی د نوي مشر د ټاکل کېدو په اړه ضد نقیزې اداګانې کیږي. د اسوسییټډ پریس اژانس په پاکستان کې په دې اړه وروستیو پرمختګونو ته کتنه کړې. جزئیات فرشته جلال زئی را اوروي.
د پاکستان په جنوب کې پولیس د القاعده د تروریستي شبکې سره د تړلې ډلې د لشتلژه وو غړو د نیولو خبر ورکوي. د کسانو سره د پولیسو په وینا د انتحاري حملو لپاره واسکټونه، هیروین او چاودیدونکي مواد نیول سوي دي. په کراچي کې د پولیسو یو افسر فیاض خان د اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د دې کسانو له نیولو سره د هغوی د انتحاري حملو پلانونه شنډ شول. همداراز دا معلومات هم ترلاسه سوي چې په افغانستان او پاکستان کې په څه ډول وسلوال سخت دریځي د مخدرو موادو څخه پیسې ترلاسه کوي. د پولیسو د افسر ویلي چې دا وطن نیول سوي مشکوک کسان د القاعده له شبکې سره د تړلې ډلې لشکر جنګوي غړي دي. د لشکر جنګوي ډله د پاکستان په پخواني جمهور رئیس د ناکامې مرګونې حملې او همداراز د وال سټریټ جورنال د یو خبریال په قتل کې په لاس لرلو تورن ده. پولیسو ویلي چې د یکشنبه په ورځ په دې عملیاتو کې له مشکوکو کسانو سره د انتحاري حملو درې واسکټونه، 15 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد او لږ 2 کیلوګرامه هیروین لاسته ورغلل. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وسلوالو طالبان د خپل نوي مشر د ټاکلو اعلانونه کوي. په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو یو لوړ رتبه قومندان اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د دوی طالبان په افغانستان کې له روان تشدد سره همکاری کوي او جمهور رئیس براک اوباما لوی دشمن ګڼي. د پاکستاني طالبانو د قومندان ولی الرحمن د یکشنبه په ورځ له اسوسییټډ پرس سره په مرکه کې د پاکستاني طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو په اړه ډاډ نه دی څرګند کړی. په داسې حال کې چې په دې اړه زیات اټکلونه کیږي. تر دې مخکې د حکیم الله مسعود په نوم د طالبانو یو غړي ادعا کړې وه چې دی د بیت الله مسعود پر ځای د پاکستاني طالبانو مشر ټاکل شوی. داسې ګمان کیږي چې د اګست په 15مه د پاکستاني طالبانو پخوانی قومندان بیت الله مسعود د بی پیلوټه امریکایي الوتکو د مزایلو په حمله کې وژل شوی وي. اوس د هغه د اکازوی ولی الرحمن د دې مقام لپاره له عمده کاندیدانو حسابېږي. ولی الرحمن اسوسییټډ پرس ته ویلي چې بیت الله مسعود داتا د ټولي شبکې د کنټرول پوره واکور کړی دی. هغه حکیم الله مسعود ته چې وفادارانو یې د شنبه په ورځ د هغه د مشرتابه اعلان وکړ هیڅ اشاره نه ده کړې. اسوسییټډ پرس اژانس لیکي د ولی الرحمن د څرګندونې د پاکستانی طالبانو رهبری ته د حکیم الله مسعود د ټاکل کېدو په اړه ځینې ګمانونه پیدا کوي او هغه دا چې آیا د ټاکنه د وسلوالو طالبانو د ټولو لویو قومندانانو له لوري تایید شوی او کنه. بل دا چې د پاکستاني طالبانو د 15000 کسیز ډېرې په منځ کې د نوي مشر د ټاکلو په اړه اختلافات موجود دي.
پرون د تورخم په لاره نامعلوم وسلوالو کسانو د جمرود په پسیمه کې افغان خبریال جان الله هاشمزاده په دزو سره واژه په پیښور کې د ازادي راډیو خبریالې له مشهور ژورنالیست رحیم الله یوسف زی سره په دې اړه مرکه کړې ده.
زمون مخکې خو زمون خپل چې کوم جرنالستان دي پاکستانیان او خاص وګړو باندې پښتونخوا کې هغوی یا تحقیق وکړنه ډېر زیات تقریبا 2 کاله ملګري زمونږ وجړې شوي دي په تېرو 2 کالو کې. خو دا ده چې اوس افغانان هم لکه یو قسم له نښه شو که نه دا ډېره شویش خبره ده. څنګه چې خو افغان جرنالستان دومره دین نه لږ دي او چې هغوی هم تاسې په ګوته کېږي او هغوی باندې حمله کېږي نو دا به بیا خلک کار څنګه کوي. دا خو ټولو دپاره یو قسم له خطرې یو سیګنل دی هر چا دپاره که هغه افغان دی پاکستاني دی بل دی بل دی چې دلته کې خو کار کول صحیح طریقه باندې آزاد صحافت کول دا خو د پل جون سره لبی کول دي.
د جان الله مرګ تاسو څنګه انګیري؟ یعنی څومره تاثیر به وکړي د ژورنالستانو په روحیه باندې چې دلته په سرحد کې کار کوي؟
زما په خیال باندې خو نور به هم د خلکو سره یاره پیدا شي، نور به هغې احتیاط نه کار اخلي او احتیاط نه کار اخیستل دا مطلب دی چې هغوی به آزاد صحافت نه شي کولی. همیشه د دواړه به هغوی په ویره کې کار کوي. دا سوچ به کوي چې دا خبر ورکړم او که ور نه کړم. خو چې داسې حال کې ژورنالستان کار کوي چې چاپېره یره وي خطره وي نو بیا خو رښتیا ویل صحیح صحافت کول ډېر مشکله ده.
یوسف زی صاحب د پاکستان حکومت ته څه کار دی د دې تحفظ لپاره او خاص کر د دې هغه ژورنالستان چې د خپلې ایجنسۍ یا سره خبري ایجنسۍ یا تلویزیونونو سره رادیوګانو سره په سیمه کې کار کوي دا هغو مشرانو مسؤلیت څه دی چې د دوی د تحفظ لپاره څه وکړي؟
زما په خیال باندې خو مونږ وکتل چې حکومت نه توقع کول چې هغه به مونږ له تحفظ راکړي دا بس دي. حکومت خو ځان له تحفظ نه شي ورکولی نو مونږ له بسه تحفظ راکړي. خو بیا به هم مونږ غوښتنه کوو چې دا د حکومت یو قسم له فرض دي چې هغه ټولو خلکو ته عادي خلکو ته هم او بیا خاص توګه جرنالستانو له تحفظ ورکړي چې هغوی په صحیح طریقه باندې خپل کار وکړي. بل
مشهور ژورنالیست رحیم الله یوسف زیو چې د افغان خبریال جان الله هاشمزاده د وژل کېدو په اړه نظر څرګنداوه. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر پرون هغه څارنوال ونومو چې د سی آی ای لخوا به د مشکو ترورستانو د شکنجې اداوې څیړي. ښاغلی هولډر وروسته له هغه چې په عراق او افغانستان کې له بندیانو سره د چلند د پټو میتودونو نمونه یوړل، د لوی څارنوالۍ مرستیال جان دورهام چې یو مجرب څارنوال دی د دې څیړنې مسؤول وټاکه، هغه دنده لري چې د دغو ادعاو له څیړلو وروسته پریکړه وکړي چې آیا د بشپړو تحقیقاتو اړتیا شته که نه. په همدې حال کې باراک اوباما د محققینو یو نوی ټیم ته هم وظیفه ورکړې چې د سپینې ماڼۍ تر څارنې لاندې مشکوکو کسانو څخه تحقیقات وکړي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د فدرالي خزانې مشر بین امبرنان کې د دوهمې دورې لپاره د دې مقام لپاره ونوموي ټاکل شوی ده چې اوباما د هغه د نومول کېدو اعلان نن په ماساچوست ایالت کې چې دی خپلې رخصتي تیروي وکړي. بینان کې چې د پخواني جمهور رئیس لخوا ټاکل شوی، اوباما پر دې مقام د هغه د دوهم ځل ټاکل کېدو سره غواړي چې د هغه ستاینه وکړي چې هېواد یې له مالي بحران څخه ایستلی دی. د عراق پولیس وایي چې جنوبي ښار کور ته نږدې په دو مینیبوسونو کې د دو ځای په ځای شوو بمونو د چاودېدو له امله لږ تر لږه لس تنه ووژل شول او لس نور ژوبل شول. لومړۍ چاودنه د کوټ ښار شمال پلو په 15 کیلومتري کې وشوه او دوهمه چاودنه هم د دې ښار شمال پلو په 40 کیلومتري کې رامنځته شوې ده. دواړه چاودنې په هغو سیمو کې شوي دي چې اکثریت اوسیدونکي شیعهګان دي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف نن منګولیا ته دوه ورځنی سفر پیلوي. د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کیدل ښودل شوي دي. میدویدف به له خپل سیال سره وګوري او هم به په هغو مراسمو کې برخه واخلي چې د خالخینګل د جګړې د اویاومې کلیزې په مناسبت جوړیږي. د دې جګړې په ترڅ کې د دوهمې نړیوالې جګړې په درشل کې د پخواني شوروي اتحاد او د منګولیا ځواکونو د جاپان د پوځي برید مخه ونیوله. او ټاکل شوی ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په لندن کې له خپل سیال ګوردن براون سره وګوري. بنیامین نتنیاهو اروپا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې دا کتنه ترسره کوي. نتنیاهو به د منځني ختیځ لپاره د امریکا له خاص استازي جورج میچل سره وګوري او وروسته به هم لندن ته لاړ شي او به برلین ته لاړ شي او هلته به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې وکړي. اروپا ته د هغه په دې سفر کې به په اشغال شوو فلسطیني سیمو کې د یهودي میش ځایونو د درولو غوښتنې د خبرو د اجنډا په سر کې وي. او اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. فرشته جلال زی ته به وار ورکو.
نیویورک ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو د کموالي په اړه په یوه مقاله کې لیکلي، په افغانستان کې امریکایي قومندانانو په څو وروستیو ورځو کې د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ هولبروک سره لیدنې کتنې درلودې. ریچارډ هولبروک په تیرو دوو ورځو کې په افغانستان کې د امریکا د پوځ له څلورو لویو سیمه ییزو مرکزونو لیدنه وکړه او له خپلو پوځیانو یې ورته پیغامونه ترلاسه کړل. په داسې حال کې چې د افغانستان جنوب ته د امریکا او ناټو د نورو غړو هیوادونو د اضافي عسکرو ورتګ مؤثر تمام سوی دی، لا هم د پوځ کموالی احساسېږي. نیویورک ټایمز لیکي اوس لږ تر لږه 50,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې فعالیت کوي، خو دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې امریکایي قومندانانو له ښاغلي هولبروک څخه د څومره اضافي ځواک غوښتنه کړې. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان ختیځ د دې هیواد له ډیرو ناکرارو سیمو دی او په دې زون کې د امریکایي قواوو قومندان د یکشنبه په ورځ په بګرام کې ریچارډ هولبروک او هلته موجودو خبریالانو ته وویل چې د حقانی شبکه په ختیځ کې خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکوي. د جنرال ویلي موږ د حقانی د شبکې لخوا د فعالیتونو پراختیا ته متوجه یو او ورسره جنګیږو. د امریکایي جنرال زیاته کړې داسې ګمان کېږي چې جلال الدین حقانی او د هغه زوی سراج الدین حقانی چې د القاعده له تروریستي شبکې سره ارتباط لري خپل فعالیتونه په پاکستان کې له خوندي ځایونو رهبري کوي. همدې ټکي ته په اشاره بل امریکایي ورځپاڼه واشنگټن ټایمز په خپل وروستۍ غړنه کې لیکي، هر څومره چې وسلوال طالبان او د القاعده تروریستان د پاکستان په قبایلي سیمو کې په خپلو خوندي ځایونو کې خوندي وي، د امریکا متحده ایالات او ناټو به په افغانستان کې په یوه نه ګټل کېدونکي حالت کې ښکیل وي. خو د پاکستان د اردو مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د هغه ځواکونو په پاکستان کې د تروریستانو او وسلوالو طالبانو په تعقیب لګیا دي. ورځپاڼه لیکي ولیدل سي چې د افغانستان سرحداتو ته نږدې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د اردو عملیات څه وخت عملي کیږي. په پاکستان کې یو شمېر منتقدین استدلال کوي چې د طالبانو هدف دا دی چې په افغانستان کې موجوده نړیواله قواوی د دومره اوږدې مودې لپاره په جنگ کې ښکېل وساتي چې هغوی بل اخر له افغانستان څخه ستړي سي او د هیواد پرېږدي. واشنگټن ټایمز لیکي کله چې طالبان په افغانستان کې په قدرت کې وو، پاکستان د خپل رقیب هند په وړاندې چې د پوځي خطر په سترګه ورته ګوري، د غرب له جدي ملاتړه ګټه اخیسته. په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ قومندان جنرال ډیوډ پیټریس ویلي د ده په فکر په افغانستان کې د نړیوالو اوسنی تعهد به پرته له دې چې دا په نظر کې ونیول سي چې په کوم قیمت تمامېږي له 15 تر 30 کالو وخت ونیسي.
زموږ د دې نیم ساعته پښتو خبری مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم. قادر حبیب سټډیو ته راغلی او نیم ساعت نور له تاسو سره دی. مهرباني وکړئ.
با تشکر از شما آقای نوری. شنونده عزیز خدمتتان سلام تقدیم.